په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په آخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد کریمه بلوس د مړینې د پلټنو غوښتنې په باړه کې د لادرک کړل شو کسانو د کرونا وایرس په پاکستان او افغانستان پریوتونکو اثراتو او پاکستان کې په کورونو کې استعمالیدونکو ګیس پریشر کمیدو ترڅنګ یو شمېر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
رهګرۍ ضد عدالت جماعت الدعوه او القاعدې دوه مشکوکو غړو ته د بند سزا واوروله. بې سرحده خبریالان وایي افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو څخه دي، او ایران وایي د کورونا واکسین به زر ترلاسه کړي. خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د جماعت الدعوه او القاعدې وسلوالې ډلې دوه مشکوکو غړو ته د بند سزاګانې واورولې. عدالت فیصله د دسمبر په 23 کړې، خو د دسمبر په 29 یې خپره کړې چې په کې راغلي د جماعت الدعوه پر غړي غلام رسول رباني او د هند په نیمه وچه کې د القاعدې د سانګې پر غړي محمد شاکر الله د ترهګرۍ د تمویل تورونه ثابت شوي دي. عدالت ربانی ته د 25 کلنو د بان او 22 لک روپو د جرمانی، او شاکر الله ته دغه په نام موجودګی کې د 40 کلن قید او 11 لک روپو جرمانی سزاګانې اورولې دي. غلام رسول ربانی د کراچۍ په ملیر جمالی ګوټ کې د باب الحرمین شریفین په نوم مدرسه او جمعات چلوي. عدالت ته سند تعلیم وزارت امر کړی چې دا مدرسه د تر خپل واک لاندې وچلوي. جماعت الدعوه او القاعده ډلې په پاکستان کې تر بندیز لاندې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال وکړې. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپلې ویبپاڼې د قادری له خولې لیکلي، پاکستان او افغانستان د یو بل سره شریکې مذهبي، کلتوري او ټولنیز اړیکې لري. قادری ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ د ټولې سیمې دوامداره پرمختګ او هوساینه باوري کوي. راډیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستانه مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. په شمالي وزیرستان کې نن څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې د جایداد پر سر د لانجو له وجې دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. د بی پولو خبریالانو سازمان RSF وای افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وای سخ کال په نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلې کسان وژل شوي دي. په رسمیشتي سازمان نن په نوي راپور کې ویلي خبریالان قصتن وژل شوي، ځکه چې هغوی د درغلیو، سازمان شوو جرمونو یا هم ماحولیاتي موضوعاتو باندې راپورونه جوړول. بی پولي خبریالان وایي سخ کال په نړۍ کې د وژلو شوو خبریالانو شمیره له تیر کال څخه کمه ده. تیر کال 350 کسان وژل شوي وو. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وایرس له وجې خبریالان ساحو ته په کم شمیر کې تلل. سخ کال هم مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. هلته 8 خبریالان وژل شوي. په عراق کې شپږ خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان چارواکي په فرا او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فرا کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قلي اردو له خبر پاڼې سره سم د طالبان هغه مالو وژل شول چې غوښتلې په اناردره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 30 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو درې اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لک خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي. د نوموړي په وینا دا واکسین به د صحت وزارت له لارښوونو سره سم ویشل کیږي. د ایران د مرکزي بانک مشر عبدالنصیر همتی هم تیره اونۍ ویلي وو امریکایي چارواکو ورته د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې کارکوونکي کوواکس ټولنې څخه د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړې. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. یو فعال وایي
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي، هغې ته دمکیانې ملاو شوې. که خلک په جلاوطنۍ کې خپله خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، نو دا د فکر وړ خبره ده.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه او د القاعده وسلوالې ډلې مشکوک غړو ته د بند سزاګانې اورولي. تفصیل به درکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خوای د باړې په غونډه کې د شپېتو زیات داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي.
تقریبا شپتن پاس دغه چې کوم ډیټا و هغه موږ راواخیستله. دغه خلک به باړه کې بدره کړي. موږ دا فکر کوو چې خلک خیبر کې به دوی ډیر خلک هم بدره کړي.
د یخنې زیاتېدو سره په خیبر پښتونخوا کې خلک په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس د پریشر کمیدو شکایت کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
کوم چې د استعمال د وخت ټیمې په هغې کې نه وي. اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلینډر چې په هغه 140-150 روپۍ کیلو کېږي هغه راډک کوو، په هغې باندې هغه پخلی کوو.
په خبرونه کې به په خوست کې د چای خانو او د سوات په سلامپور کلي کې په لاسو جوړونو شالونو ترڅنګ ځینې نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د دسمبر په 28مه د جماعت الدعوه یو مشکوک غړي غلام رسول ربانی ته د 25 کاله بند او د القاعدې وسلوالې ډلې مشکوک غړي محمد شاکر الله ته د 40 کاله بند سزا اورولې ده. پر دواړو د ترهګرۍ د مالی ملاتړ تور وو. عدالت دا فیصله نن خبره کړې. نور تفصیل په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان نه اخلو. نیاز، دا راته ووایه چې غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله ته په کومو جرمونو کې دا سزاګانې واورولې شوې؟
الحمدلله صاحب، ډېره مننه. پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ یو عدالت دی هغې دا سزاګانې ګو کسانو ته اورولې دي. په دې کې چې یو چې غلام رسول ربانی په نوم یادېږي او د دو په ملیر جمالی ګوټ کې په دمنه دا تور دی چې هلته یو مدرسه وه. په دې مدرسه کې به دو پیسې راغونډولي، چاندي به کولي او دا به بیا په پوره هیواد کې د ترهګرۍ لپاره چې کوم دی استعمالی دي. او د دو تعلق دا وایي چې په پاکستان کې په دې منې بندیز دی، د دو تعلق ته جماعت الدعوه سره دی. د دې سره سره چې یو بل فیصله هم دغه عدالت اورولې ده چې په هغې کې د هغه کس نوم چې کوم دی هغه مفتي شاکر الله دی. دا هغه تعلق چې دی هغه د القاعده ډلې سره دی او تدمنې د 40 کالو د قید د بند او 100,000 روپۍ جرمانه چې دی اورولې ده. عدالت دا ویلي دي چې ربانی چې کوم دی د دو سره په خپل په پلټون کې د دې خبرې تصدیق شوې دي. بلکې د دو د کور والا هم دا ویلي دي چې دا مدرسه چې کوم دی دا چلوي او جمعات ته چې کوم خلک راځي دا غونډه د پیسې اخلي او هغه بیا په پوره هیواد کې په ترهګرۍ کې استعمالي دي.
صحیح.
د دې سره سره د دې سره چې بل کس شاکر الله چې د القاعده سره تعلق دی هغه نه دی نیولې شوی. هغه منی په خار په بیلابیل تانو کې درې مقدمات نور هم دي خو عدالت هغه ته د 40 کالو قید سزا ورکړې ده او پولیس هغه د لټون لپاره مختلف ځایونو کې هغه کتلې دي خو تر اوسه هغه نیول شوی نه دی. جی
نیاز، یادو عدالتونو په داسې جرمونو کې مخکې هم سزاګانې اورولې دي، کاغې په اړه زمونږ اوریدونکو ته څه وایي؟
او د دې نه مخکې د جماعت الدعوه چې کومه ډله ده د هغې مشر حافظ سعید ته په لاهور کې هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ عدالت دی هغه د نیمو کلونو سزاګانې چې کوم دی د بند سزاګانې اورولې. او د هغې نه مخکې هم هغه ته په دوه کیسونو کې قضیو کې چې کوم دی د 3-5 کلونو سزاګانې چې کوم دی اورولې شوې دي. او دا سزاګانې پاکستان عدالتونه په داسې وخت کې اورولې کېږي چې د دې نه مخکې چې کوم اداره ده انټرنیشنلي اف ټی پی اف چې هغه پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي او په اکتوبر کې هم پاکستان ته ویلي چې هغه د پیسو د قدم مخنیوي لپاره چې کوم دی نور ګامونه چټلي او پاکستان به هم تر اوسه نه چې بلکې د روان کال د فروری پورې به هم په دغه لیست کې شامل دي. نو د دې پیسو د مخنیوي لپاره د هغې د ګامونو لپاره عدالتونه او حکومت په دې ضد روان دي چې د دې خلکو چې هغه په ترهګرۍ کې یا د دې پیسو په استعمال کې ملوث دي د هغو خلاف کاروي.
ډیره مننه نیاز علی خان تفصيلات را کولنه. اوریدونکو، نیاز علی خان د کراچۍ نه واموریدل چې د کراچۍ کې ترهګری ضد یو عدالت چې کوم دی اغه د جماعت الدا و یو مشکوک غړي غلام رسول ربانی ته د 25 کالو بند او د القاعده وسلوالې ډلې مشکوک غړي محمد شاکر الله ته د 40 کالو بند سزا واوروله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. یو اونۍ مخکې د کناډا په ټورنټو ښار کې یوې بلوچ فعالې کریمه بلوچ مړې اوموندل شو. که څه هم پولیسو ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو لا یې هم مړې د هغې کورنۍ ته نه دی سپارلې، ځکه چې څېړنې یې نه دي بشپړې شوې. د کریمه بلوچ مرګ له دې امله پوښتنې راپورته کړي چې څو میاشتې مخکې په سویډن کې یو بلوچ خبریال هم په دغه شکل مړ شوی و. کریمه بلوچ د پاکستان پر فوز د نیوکو لپاره مشهوره وه او څو ځلې ویلي وو چې ګواښونه ورته کیږي. پاکستاني چارواکو د کاناډا له پولیسو غوښتي چې نوموړی د مرګ په اړه شوي تحقیقات دی ورسره شریک کړي. په همدې حال کې په نړیواله کچه لاسلیک شوی یو غوښتنلیک پولیسو ته ور یاده کړي چې د کریمه بلوچ د مرګ سیاسي اړخ باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل له بشیر غواخواوري.
قبلو هیوادونو سلګونو مدني فعالانو د یو پیټیشن یا غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د کریمه بلوچ د مرګ هر اړخیزي پلټنې غوښتي دي. د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د کناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 لا درکه او یو ورځ پسې په یو سند کې مړې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خدای نه دی ویلي چې هغه څنګه سند ته ولوېده. خبریال طه صدیقی او د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل د کریمه بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کناډا پر پولیسو د فشار اچولو په پار د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د سیاستوالو، پوخانیو ډیپلوماتانو، خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه پرې له 1100 څخه ډیرو خلکو لاسلیکونه کړي دي. ګلالی اسماعیل وای کریمه د پاکستان پر فوز نیوکی کولې، په زور د بلوچانو د غیبولو د مخنیوي کوشش کاوه او څو ځلې له ګواښونو شکایت کړی و، نو ځکه یې باید د قتل امکان نادیده ونه نیول شي. هغې د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي. د چکلک کریمه بلوچ د جلاوطنی ژوند شروع کړ، هغې ته دھمکیانې ملاو شوې چې که تا آواز اوچتول بس نه کړل نو مونږ بس تا خاندان والو ته نقصان رسو. او بیا هم داسې وشو چې د هغې د ماما چې کم اوچت کړل شوی و د هغې مسخ شده لاش ملاو شو. ډېر خلک دا شنتې دي چې هغې ته په خپل ملک کې ژوند ګراني. نو که خلک په بهر جلاوطنۍ کې او په بهر ملکونو کې هم ناست خپل خبر په ازادۍ باندې نشي کولی او دا یارې ورته چې که مونږ خبره کوو نو مونږ دلته هم وجلې کېدلی شو یا زمونږ کور والا چې کم په ملکونو کې دي خپل ملکونو کې هغې هم وجلې کېدلی شي. نو دا چې کم ده نو ډېر د فکر وړ خبره ده. مونږ چې کوم دا دسخط اغستې دي دا به مونږ اقوام متحده ته هم لیږو دا سټیټمنټ، دا به مونږ د کینیډي پرایم منسټر ته، دا چې کوم فارن منسټر دی، چې کوم هوم منسټری ده، هغې ته به هم لیږو، د ټورانټو پولیس ته به هم لیږو، ځکه چې زمونږ مقصد هم دا دی چې هغې ته دا احساس ورکړو چې دا د یو سیاسي نیچر کیس دی او ځکه دې کې یو تھورو فیر انویسټیګیشن ډېر زیات ضروری دی.
ودرش کلنه کریمه بلوچ د بلوچستان و. هغې د زده کړو په مهال د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایس او آزاد له لارې خپل سیاست پیل کړ. د دې تنظیم د مشر په توګه یې نږدې هر جلسه تنظیموله. هغې په مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورنول چې په زرګونو بلوچ ځوانان یې غیب کړي چې د ډېرو هغو خراب شوي مړې موندل شوي دي. د 2019 کال په اپریل کې د یوې خبري غونډې په مهال د پاکستاني پوځ ویان آصف غفور په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري، خو هغه زیاته کړې وه چې اکثره غیب کړي شوي کسان وسلوال دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د غیب کړي شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستان د ازادۍ اخیستو لپاره پر امنیتي سرتیرو حمله کوي، خو کریمه بلوچ د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد د لارې د مظاهرو په کولو سره مبارزه کوله.
مې یک سټوډنټ اورګنایزیشن سره بلونګ کرتی هم، وہی اجتماعي خبرین وہی.
کله چې په بلوچستان کې د کریمه بلوچ ژوند سخت شو نو په 2015 کال کې د کناډا ټورنټو ته په سیاسي پناه پسې لاړه. خو هلته تر پنځه کاله ژوند کولو وروسته په داسې توګه مړه شوه چې ډېرو ته یې پوښتنې راولاړې کړې. د دسمبر په 2 په دغه ښار کې د پاکستان کونسلیټ په یوه خبر پاڼه کې د کینیډا پر حکومت غږ وکړ چې د کرمی بلوچ د مړینې علت دې روښانه کړي. د بلوچستان وزیر اعلی یوې سلاکارې بشرا رند هم د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او وی ویل
په وفاقي کچه دا شوې چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا چارواکو ته یو لیک لیکلی چې د کریمی بلوچ په مرګ کې ممکنه ملوث کس ته سزا ورکړي. زما د معلوماتو تر مخه 2 مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
خود ټورنټو پولیس د کریمی بلوچ د مرګ په تړاو د چا نیول نه تاییدوي. د دغو پولیسو د رسنیو سره د اړیکو یو افسر ډیوډ هاپکنسن د دسمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک نه دی گرفتار شوی. نوموړی د اواز ریکارډولو اجازت نه درلود خو د ایمیل له لارې زیاته کړه چې د کریمی بلوچ د مرګ په تړاو ټول اړخونه څېړلي او که نور شواهد هم مخې ته راشي له پامه به یې ونه غورځوي. خو د کریمی بلوچ میړه همال بلوچ وایي پولیس باید سمې څېړنې وکړي. هغه د دسمبر په 20 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی وایي پولیسو چې کوم تحقیقات کړي موږ له هغو مطمئنه نه یو. دوی څنګه په 2 ساعتونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کریمی مرګ جرمي اړخ نه لري؟ موږ داسې تحقیقات غواړو چې زموږ کورنۍ او ټول بلوچ قام پرې مطمئنه وي. د کریمی بلوچ په شان د 2000 کال په مئی میاشت کې د یو بل بلوچ فعال ساجد حسین مړی هم په سیند کې موندل شوی و. حسین خبریال و او په سویډن کې اوسېده. پولیسو د هغه په مرګ کې جرمي اړخ نه دی رد کړی خو تر اوسه پورې یې په دې تړاو څوک نه دی نیولی.
اوریدونکو د بشیر ګواخ رپورټ مې واورېدو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنو په اړه و. راځو د یو بل رپورټ طرف ته. د لادرکه کړل شوو کسانو د موندلو فعال علمزیب مسید وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د باړې په غونډه کې تر 60 زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکه ادعا کوي. غورځنګ دا جلسه د دسمبر په 20 نیټه وکړه چې پکې د لادرکه کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. د بشري حقونو سازمانونو د ورکړل شوو کسانو ستونزه د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه موضوع ګڼي. د پاکستان پر فوج د خلکو د لادرکه کولو تور پورې شوی خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی چې وایي په دې اړه یې زیاتره پیښې حل کړي دي. نور معلومات د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په شان د باړې په غونډه کې هم هغو کسانو ګډون وکړ چې دا کوي چې خپلوان یې لادرکه دي. دوی په لاسونو کې د ورکو کسانو تصویرونه نیولي ول. د پښتنو په سیمو کې د ترګریز جګړې پر مهال د لادرکه کړل شوو کسانو موندل او عدالت ته حاضرول د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه ده. په نږدې هره جلسه کې د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ځانګړې توګه له دغو کسانو سره ویني او معلومات راغونډوي. نوموړی د دسمبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ټول چې د باړې په جلسه کې تر 60 زیاتو کسانو نمونه ورسره دار کړل چې دوی په وینا دا لادرکه دي.
تقریبا 60 پاسه چې کوم دغه چې کوم ډیټا و هغه موږ راواخیستله. دغه خلک باړه کې نندره بدره کوي. موږ دا فکر کوو چې خلک خیبر کې به زه ښه ډیر خلک ول ولې دا چې ملنډي کوتل دی یا دولې چې مخکې د ترخمه پریزې او یا مقصد په چې کوم میدان تیرا یا دوی ډیر خلک هم بدره کوي. نو زه فکر کوم چې کچره دته شپتن ډیر کسان لپته کې دي شي دا خو هم هغه چالتہ راغلی وو. نو ډیر خلک به داسې وي چې بدره کوي.
په دوی کې یو هم احسان ګل دی چې له عالمزیب مسجد سره د خپل پلار د لادرکۍ معلومات درج کړي دي. هغه د دسمبر پر 28 نیټه مشال ایډیټول چې 68 کلن پلار خانم الله د 2019 کال د جولای پر 9 نیټه په علي مسجد کې لخپل کوره یوړل شو.
وی مت دا پته ده چې غوی کومه لوکل انتظامیه واغه سابقه فاټه واغه وخت کې غ خصدار ورسره راغلل د چک پوسټ نه موبایل گاډي ورسره هغه سره خپل دوه گاډي ساده کپړو کې کور لره نه وته غوی نه مونږ ته پوسو کو هغه چې تاسو ولی سه بده مونږ سره درومي نو بیا خصدار مونږ په جنو غ کوم وخت کې پولیس ورته ویل شي هغه راغلل. دا خو سرګند خبره بیا سهار په خل غټ لوکل اخبار کې د لکای پاغه کې بیان راغو چې یې لنکای جی دی کور وړی دی او نه معلوم علاقے ته لګلې د چیز پته نه دګي. اوس دوی په لپاتا کمیشن کې دا خبره کوي چې موږ ته پته نشته موږ نه دی وړی.
احسان ګور زیاتوي چې په تیرو شاوخوا څلور نیم کلونو کې د فوج او حکومت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی، خو د ډاډ ورکولو باوجود یې د پلار درک نه دی لګېدلی. په حکومتي کچه د احسان ګل د دې ادعا او تورونو تصدیق ونه سو. هغه وایي چې د لادرکه کسانو کمیشن سره هم د خپل پلار د لادرکې رپورټ درج کړی دی. یو دیرش کلن احسان ګل له اسلامک یونیورسټي اسلام آباد درس ویلی او دا مهال د پېښور زراعي یونیورسټي څخه ایم فیل کوي، خو وایي ملګری یې په نوکری پسې ګرځي او دای د ورک پلار په موندلو پسې.
لکه یو خو روزانه مړی دی مونږ د پاره، یو کس چې مړ شي بس مړ شي، مونږ روزانه مړی نشته او ویر شته دی. ځکه پېښور ته راوځم که بل چېرته ځم واپس کېږم نو د ما نه په کور کې تپوس کېږي چې د والد صاحب څه وشول، بیا خلک رانه تپوس کوي، هغه راته بار بار تازه کوي. دومره یې متاثره کړی دی چې اوس مونږ په پلار باندې پیسې یا معاملات دي هغوی خلک مونږ له راضي دي، مونږ په چا باندې مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي. معاشي خو یې مکمل تباه کړی یو، ذهني یې مکمل تباه کړو. مونږ وایو چې بس صرف یې مونږ ته جرم ښودلی شي، صرف ملاقات هم شي نو د هېڅ هم کېږي، هغې نه پس چې څه سزا وي هغه ورکړی شي چې کوم شی به ثبوت شي.
د سوات او قبایلي سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د ترهګریزه جګړې پر مهال وسلوال تنظیمونه فعاله ول چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات سوي دي. د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتو پر مهال په لکونو خلک بې کوره سوي، کورونه ویجاړ او ګڼ شمېر ولسي خلک یا خو وژل سوي یا لادرکه سوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه د سپریم کورټ په حکم د لادرکه کسانو یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د نومبر پر 12 نیټه مشال لیډو تشمیرې ورکړې وي چې په وینا یې د اکتوبر تر 1.5 نیټو پورې ورسره د 6,001 لادرکه کسانو نمونه درجول، چې پکې د 4,048 کسانو کیسونه حل شوي او ډېر پکې عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو عالمزیب مسید وایي چې اوس هم له دوی سره له پښتني سیمې څخه له ادا سره سم د لادرکه 3,500 کسانو نمونه ثبت دي. البته د ده په خبره په تیرو شاوخوا دو کلونو کې 1,500 ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي هم دي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو کابل ته. په کابل کې د هدفي وژنو له ډیرېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د نفوس په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرح لمخه د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چند کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد شمیر د زیاتوالي لپاره میکانیزم لمخه اجراءات وشي تر څو نه یوازې هدفي وشنه بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافی بشری قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان سره مخ دي او په کابل کې د نظم امنیت او د غراس دخی حکومت والی او ثبات مخته خندونه جوړیږي.
شاغلی مراد دا هم ویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوی چې د کابل شهر نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمیر ته په کتو د دغه شهر د پولیسو شمیر د نړۍ تر بل هر شهر لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر شمیر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
تاسو مشال ویډیو اوري د یخنۍ د زیاتېدو سره سم په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکو ګیس پریشر کم شوې دی نو بلې خوا ته په بازارونو کې د سلندرو یا ډبو ګیس نرخ هم زیات شوی چې له وجې مشکلات زیات شوی دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي ول چې سخت کال به په جمی کې د ګیس کموخ زیات وي خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیا هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډیر کم شوه. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهسې پر دوی پوره پخلې نه دی کړې.
کم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغه کې نه او په هغه کې اکثر مونږ به د پخلې یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غ پخلی کو بلونه هم د سي راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پريشر بيخي نو.
د اويل اند ګیس ريګوليټري اتارټي یا هغه درچې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړ ده په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیر رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو پوینه چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیې لوړ شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدون کې دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخ کې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپے دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کوچ گزاره وسکو کنه چې په خلې په هم د سی خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کې 1850 روپے رانالی.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو گیس استعمال او چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې کورونه کې 22% زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالې ده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې ده او نو د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوه.
یره چې د مونږه د بانډو علاقې د بازار نه لګبارې مې بخر حل مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350-2500 روپیه دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي مې ډیر پریشان او ډیر مشکلات تراته.
د انګریزي ورسپانې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سکه کال د اکتوبر په شلمه ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلو چې کموخ په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
کراچی کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت پرون د جماعت الدعوه او القاعده وسلوالې ډلې دوه مشکوکو غړو ته د بند سزا واوروله. عدالت ربانی ته د 25 کلنو د بند او 22 لک روپو د جرمانې او شاکر الله ته دغه په ناموجودګۍ کې د 40 کلن قید او 11 لک روپو جرمانې سزا واوروله. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری د څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. ریډیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګرو مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. د بې پولو خبریالانو سازمان RSF وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلې کسان وژل شوي دي. تیر کال دا شمیره 350 وه. په شمالي وزیرستان کې نن 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 30 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او په ایران کې د سرې میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو 3 اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لک خوراک ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د ایران د هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی دا چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کرونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کرونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشې لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1 میلیون ډوزه واکسین رانیسي. تیره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشې لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو په خو ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقه ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوی، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا اوباله کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید-19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,500 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شایي د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
اوریدونکو د مشال ویډیو اوری د اسمت ساروان رپورٹ مو اوریدو. یو بل رپورٹ دراورو، په ننګرهار کې کتاب پلورون کې وای د کرونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې دولتي او شخصي پونتونونه رخصت شوي، په کتاب بازار یې بد اغیز کړی دی. دوی وای چې د نورو ذوقي کتابونو خرڅ خو له پخوانه کمرنګې و، خو له کله نه چې پونتونونه رخصت شوي د تدریسي او مسلکي کتابونو بازارونه ورسره په ټپه ودرېدلې دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې کتاب پلورون کې وایي لکه لنه چې د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي، د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګې شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ څپې هم ځپلی و، خو اوس چې د دویمې څپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي، په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه اوس ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړل، نو هغه مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیره کرونا کې چاپ کړي وو، موږ سره ګودامونو کې سٹور اوس هم به چاپ کړل، موږ ځا پانتونونه به فعال شو، نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نه راغلل کتابونه، چونکی دا دویم صفه شروع شول، نو هغه ساړه خو دا شپږ میاشتې پراتی دا سٹور کېږي، بل شپږ میاشتې پس په بیس سیمستر شروع کېږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه اغستل، لکھو بازار بو سره روانو، خود کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیس خبرندوی ټولنی مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو په رخصتي دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي، بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي.
نیرار پنتون کې تقریبا 1000 پورې محصلین دي، په دې کې نیمه برخه د نورو ولایتونو هغه ټول محصلین لاړ په ولایتونو ته، نو دلته خامخا هغه چې مخ کې د محصلینو د عام لوستونکو نو هغه اوس نشته، ځکه کوم همدغه محصلین دي چې عام کتاب مخلي او تدریسي کتاب مخلي، او کوم چې عام لوستونکو دغه ډیر کم دي، او کوم چې کم دي هغه بس چې هغه موږ ټولنیزو رسنیو وغست.
د ننګرهار کتاب پلورونکو وایي نه یوازې دا چې پر محصلینو یې کتابونه پلورل، بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ویډیو اوري. یو بل رپورټ دراورو، د خوست لسګونه خزي او ځوانان چې مخکې کاروبار نه لرو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، په اتو بیلابیلو برخو کې کسبونه زده کړل. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې خزي وي. نور تفصیل د نجیب الله الو خیل په رپورټ کې.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم، په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولای شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرمل وی چې ناچار وي، کونډ وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم ته زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په تو بلابلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونه وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړ ورکړل.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردادوزۍ له برخو فارغ انجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره انجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې مونږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او مونږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه مونږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم د برنامې وغځول شي، او د کیټونو نشتون چې مونږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د موساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، او د تمیراتو په برخه کې مونږ پوره بلدتیا لرو. مونږ خپل ان شاء الله غدر سنا چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دی، ان شاء الله چې موږ پیندا کې د خپل د مسلک اینده د زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستای شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځای اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کی. د دې په وینا وړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنی ولسوالی یعقوبه یا صبری کی ترسره کی ترسو ده هغه سیمه خلق هم د کار او کسب خوندان شي.
تاسو مشال ویډیو اوري. یو بل رپورت دروو د جمی د پیل سره سم د سواد سلامپور کلی کې د لاسو جوړ کړې شو شالونو خرج زیات شوه دی. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د شالونو او څادرو اخستو لپاره حل تورزي. د سلامپور په زرګونو خلک له دې کاروبار سره تړلي دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کړی ده. د مشال ویډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
د سوات مرکزی خار پینګوري نه 14 کیلومتر لري د سلامپور کله چې 10000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنه سره ډول تړل دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسي دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی دا کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناصله او د اتار چې د چاینا او آسٹریلیا دا غزی ناراضی او دل کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خوښ دی. بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دی او ډیر زیات خوښ دی او د دې ځینې مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بل تن ابرار جان وای چې تر شلو کالو راسي شالونه جوړوي. وړاندې به شړلې شړای او صادرې جوړولې، اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغوند بعد تر شالونه دي دا ډیر منګا دي. خ سازر رغی نو پورس کې 2000 رغیږي چې په صحیح طریقې رغې او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغې نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې 2 رغیږي چې ساده رغې نو 3 رغیږي نو زه د خپل ساده رغوم نو په دې کې ماته 900 روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار په 8 بجې باندې منګه مزدوري لره وځو. ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي. بغیر مهنت نه کیږي، مهنت پکې ډیر دی لکه چې یخنی او دادا ګوتو ګولنه چې په سار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږ لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زائد د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري، د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنی په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب موږ چې دون ټایم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې وس کړې ډوړې وخړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي. ته وس چې نن سبا کم خرسي ګنو دوانه جنټس او لیډیز دې دوانو خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سي زنده په ګرمۍ کې خو جو بیا موږ غو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرسو نو وس خو جو تقریبا سیزن ورورو ختمې دوه لده اول سیل پرچون کو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا 12 میاش ختم شي نو زموږ بیا کار مار لوکټه موږ بیا ورو ورو جمیله لګ د غور کوټه مور پوا.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټوکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سواد سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز مې پهلې ګھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے
تو بڑی اچھی
ہے زینا یو کال وڑان دی مخپل کو ودانی لا شال وڑے او
ڈیر خدے
گرم دے اگر لاہور تے وڑے دے کتا سو دغ رنگا شال پر لاہور کے اخلے تا سو تبا 2000 روپے ملاوی گی دل دے بتا سو تا 2000 3000 یا 3000 روپے ملاو شی نو لدی وجی من دہا غزینا دل ترازو ډیر ښه کوالټي والا دی د ملک بهر هم زی د پاکستان زر مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے
د سلام پور شالونو هنرمندان او کاروبار کون کی وای چې دوی هر کال د اربون روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستی کوي خو په نړیوال کټ د سلام پور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستی د نش برابر دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدن کو تاسو د مشال ریډیو د اخري خبري غړی خبرونه اوري یو بل رپورت دروو د افغانستان په خوست خار کې اوس مهال د ملک د نورو خارونو په شان یو شمیر اصري چایخانه جوړ شوې چې خلک پکې د چای سکلو ترڅنګ بندارونه او د میکوي د خوست اوسیدونکو وایي له پخوا د شودو چای خواږه خواړه او د بندار ځایونه په دې سیمو کې وو خو په خار کې اوس په رواجی دودي نجیب الله لوخیل د خار دا ډول یوې نوې چایخانه ته ورغلې او دا رپورت یې وربانه تیار کړی
له پخوا په خوست خار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو خو د هیواد د سترو خارونو په شان چایخانه چې د جمع دمې او بندار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې خار کې قرار قرار په جوړېدو دي په خوست خار کې دا ډول نوې چایخانه چې صنعت سره مناسب چاپیریال لري او د نظافت یې هم خیال ساتل کېږي خلک ورته د فکري او جسماني دمې خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورځي د نصیر الله خواب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړې کوي مشال رادیو ته وایي
خوست کې دغه چې حنا یو وخت د ملګرو سره زه د شوای مو کله چې مونږ کورس فارغ کړو ورسته ارڅو کورس مام وخت دا څه غیز وخت دا ورسته چې روشو کورس یې واپې د شدې چای وچ کو پرام دماغ ریفریش ډېر خان ته نو خلو سره د ملګرو د شپې ګڼې ورو نه مر سره وي او دلته په یو ځای چای چکو دغه چې حنا څومره چې وخت یې زه ډېر خان خلا
سره لدی چې د خصوصیدون کې د کورنۍ یو څاروي د شیدو چای خوخوي خطر دی ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده وحید الله زلان چې د صبروي د سیمې اوسیدون کې دی وایي
دا نو د ستور رسم رواج دی چې په خوس کې فالکیږي دا یو خاپې صد دی او زمونږ لپاره دا یو خدي ساتیرای زاید دی مونږ یو څوملګری دلته راغلی او د دې ځای څخه خوند اخلو
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي په خوا په خارونو کې د داډ ول مناسب ځایونو اسانتیاوي نه وي
نو خو خدمت سہولت نه وي د خیس بزور د میشت سپیه دی نو د پینځه د کین نه وي لاست کین نه وي څومره خار ورنه دی شوی دی اوس خو ډیر الحمدلله ډیر ښه سہولت دی ډیر ښه وخت یې د دلته راځي نو ښه پاران کې نه شبد چای وچا مستي وکړه او مستي کې ګډل وکړه وړي وکړه هر څه پیدا کی
د خو تحفه پونوم دی به نسبتا عصری چایخانه مسئول نذیر ویل په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري
په نور لوی خرونو کې قبل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او به ښه عصری جوړ شوی او په خو خر کې یو چایخانه نه دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وک دلته سونی الوام جوړیږي چې مکتبه د بنو سره خلکو راوړه او یو شرفیرا ده او مستی وی چای وی شدی وی دغه سره کور دی پرم خلک شدی وړي مزګر وخت کور دی پرم خلک داس خلاص شدی وړي
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګدا مخینه لري د بندارونو ترڅنګ ډیر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ویډیو اوری د دې غړی اخری ریپورت دراورو. 2000 کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای تر رسولو لپاره د هڅو یو بیساری کال وو. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېدا او د افغانستان د جګړې اصلي کورنی اړخونه خبرو سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه هم کڅه هم سیاستوالانو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بلشوي اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودی نور تفصیل درکوي.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل کې طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، څوار لسو میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. دې کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. دې لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar garo sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو دا سې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدار از د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غختن سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو د راتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یور سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونو د پای شېبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا نجیب عامر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
نن ورځ وروستي مهم خبرونه: په کراچۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت پرون د جماعت الدعوة او القاعده وسله والې ډلې کو مشکوک غړو ته د بند سزاګانې اورولې دي. عدالت ربانی ته د 25 کلونو د بند او 22 لک روپو د جرمانی او شاکر الله ته د هغه په ناموجودګۍ کې د شل کلن قید او 11 لک روپو جرمانی سزاګانې اورولې. د پاکستان مذهبي چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. رادیو پاکستان لیکي افغان سفیر له پاکستانه مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګر او مسافرو ته اضافي سهولتونه برابر کړي. د بې سرحده خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخت کال په ګرده نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. تیر کال دا شمېره 350 وه. په شمالي وزیرستان کې نن 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملویر اردو وایي په فراه کې 12 وسله وال طالبان وژلي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې او دیش وسلوالو طالبانو ته د مرګ جوړې د ډول ادا کوي. طالبانو تر اوسه دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. او په ایران کې د سرې میاشتې ټولنې مشر وایي په راتلونکو دریو اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لاکھ خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسلیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ 9 ساعته خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویان نجیب عامر زمونږ تکنیکی همکاره او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خاده و باد اوسئ.